احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه خبري روانې دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي، په داسې حال کې چې واشنگتن د لږ تر لږه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه بیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پروسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو چارې وځنډېدې. واشنگتن وایي په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادو د پوځیانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل او امریکا د ناټو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ARD ته وویل دا سمه نه ده او دا بې احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناټو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د دسمبر له 22 د رواني جنوري تر 22 2356 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي، 113 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پاتې نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک شاروال زهران محمدانی په حواله راپور ورکړی چې په دې شهر کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخته واوره شوې ده. د واورې دغه توپان د مرژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د ایران د پراخو مظاهرو په ترڅ کې اوس څرګنده شوې چې یو شمېر افغانان هم وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واورې او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واورې وشولې خیمه را باندې را مات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کای ولورته ورشتونو به ځای شویو او به وسلو ته ستونزې پیدا کړي. بلورې پراخې لسی شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان غلطه وبزي او په ملک په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
زلبانی موسیقی خوند کی
موسیقی هغه وخت اورو چې په مرچر کې پر لار روان یو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په روسي مظاهرو کې چې د ایراني ځواکونو له پراخې ځپنې سره مل وي یو شمیر افغان کډوال هم وشل شوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د لښ تر لښه یو وشل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې. که څه هم ازادي راډیو د ځینو نورو وشل شویو افغانانو راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفي الله سنګزي جوړ کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي. تفصیل سره
د ازادي راډیو د ایران د څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومي اجدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. دا د افغانستان د هرات و. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږېدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصله ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې. دی چې 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودرې سیمې کې اوسېده. دی د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایراني رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي آسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 14 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8مه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي راډیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نورو وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقونو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي راډیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکېل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بې ساري لوړېدو او د ګرانیو په غبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډېر ژر دا مظاهرې ټول هیواد ته پراخې او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخه ونیوله او تر ډېره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6126 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دی او د مړینو تلفات خای تر دې ډیر لوړ وی. ټایم مجلې د یک شمې پرز د ایران د دوو روغتیایي چارواکو په اوله ریپورت ورکړی چې د جدي په 13 په 2 ورځو کې چې د حکومت خنړې ځپنې خپل اوج ته ورسېدي تر 150,000 پورې خلک ووژل شول.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغېزمنو شویو کورنیو د مشرانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي لا هم نږدې 15,200 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر سلسله ځپلي وای د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړی چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د اغېزمنه شویو کورنیو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او روغتونو له امله له خطر سره مخ دی. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري 6 په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي لا هم نږدې 15,200 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندي دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چرلن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او له امله یې د مړینو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو وروستۍ څپې یو شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واورې له امله خیمه له منځه تللې.
واورې وشولې خیمې رامنې رامات کړې او دغه چې دي خیمې چې دي ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستیاګانې او دغه پې شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکړي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
باران وشو د یخنۍ ډېره ده ماشومان کې خوب نشي کولی موږ خپله کې خوب نشي کولی یخنۍ بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپنا غم وکړو کورونه له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختې واورې لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درې نور کې د دویم ځلې سخت واوره وشو چې زیاتو خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کالونه کته دي اغه ټول مریضان دي او دی سخه سرپنا ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپنا او ژمنې توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګ دي 3000 کورنۍ سره د ژمنې وبستو چې په کې کمپلې ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستۍ کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لږ تر لږه 2200 کسان وژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غره زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوي وو.
چهار شنبه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصلې څرګندونې لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته تک پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځي ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان یې هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل. بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواستل چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوملیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوي. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي خونیز او کلتوري اداري یونسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2014 کال کې په لومړنۍ ښوونځیو کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
له نشتی بیونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی سره می موضوع شریکه کړه.
ورستی ورښتونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره او بلې چې د واورې د باران د طریقه تمویل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي؟ د اوبو له زیاتېدو پرته
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمن کې دا د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بله موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوي وه، لوګی وو، دود وو، چې دا واورو له ورېدو سره دغه لوګی بیرته کښېناستی ده، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سه فضا خرابوي، ډېره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان د عضوي موادو که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي هغه باعث د دې کېږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چې هلته خلکو نفوس ډېر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي، نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف سون موادو څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته مغو اولي حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي لپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي هغه کوم دي دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحي مواد چې هوا ته کېږي دننه کېږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه که چېرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي، کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت لپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی د سون
کوم مزرعه مواد چې دي کمتر دي نظر زغاله ته، او بیا که د زغاله مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلق بعضې خیزي پلاستیکونه چې دا باعث د زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دي هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مزرعه مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مزرعه مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید برق دوی ولري او که چېرته وکولی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وځي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته هغه مشکلات هم شته او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه.
صدیقي صاحب په افغانستان کې په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډېر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم ډېره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډېره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډېر مهم دی؟
ستاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرم شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولی شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د بیرون څخه عایق کیږي، یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي ضخامت لري، هغه برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا او حرارت د برونه دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثره اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي، او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هلته بیا یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د شلو نه تر پنځه زره افغانۍ په سون توکو مصرفوي که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټی کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن که لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله، په هغو صورت کې بیا کولی شي دوی د هغه نه هم استفاده وکړي که نه، چې یو مرکزي سیستم د حرارتي مرکز ګرمي جوړ کړي او د تاوده اوبو په واسطه باندې هغه کورونه یې تودېږي. او په زمن کې استفاده د ډبل شیشو څخه ده، ځکه اکثر افغانستان کې خلک د شیشې چې استفاده کوي یوه شیشه ده د روسیو د ورونو دپاره، نو دا که چېرته دوه شي یا په شکل د پی وی سي کوي نو په هغو شکل باندې بیا دا تودوخه یې نه ډېره پاتې کیدای شي.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپېریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپېریال ته یې ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپلې حویلۍ او واورې چې دي په خپله حویلۍ کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته په مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون
لار ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه هم سخت مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل د ویلۍ کې دوی شنه ساحه لري یا دا ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي کانکریټ هلته نه وي، کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کې همهلته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ولي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونې د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس وویل
موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره، البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه څوارلس کې پنځلس نمرې ټیم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نمرې ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایه خلکو پانګونه د دې لامل شوې چې له یوې خوا ورزشکاران اوس مهال و کارېدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ یې کرار کرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطفالله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غوندې نه ده چې مخکې کلبونه کم و ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه و چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد و ضرورت و هغه وسایل ورته وړ نه و. الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او تر څنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت تر څنګ د سپورتي آدابو او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسې اخلي دا دسه ما ګڼې شو درې کما دو سکان او دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف باسلې ما دومره زحمت باسلې او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به صحیح زده کړي او لغت وا لغت به صحیح زده کړي.
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري وجنګېږي خو د چا له خوا یې مالي ملاتړ نه کېږي. زه په خپله له څوارلس سوه دوه کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه بیول شوی.
خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو که ورزشی تمرینونه لدیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیریدو په ګډون ځینو اوږدمهالو ناروغیو هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
تاسو لا پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پر لار روان یو یو سارات ووزو سرش نه بیا موسیقی اورو او موسیقی صدا زخو کاکاړی ما کاکړی غاړي اورم د وطن سندری کله کله اورم ملي سندری.
رحیم الله مده کابل سیدون کې د مونږ زړه خو ولا کروغل په ماتله باندې موسیقي یو شې د ژوند یو شې هم خپل کې نو ولا دې کې شپه باندې سال کې هر څه بیرته دی الله تر سره
مونږ وطن مبارک یا ماسی یا اشعار
خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نورو هنرمندانو پخوانی هغوی لخوا ویل شوي ولي نورو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوست شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیا او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیا موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني او الکلي د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره چې د هغه د بیریلیم عنصر ده چې خپل یو مشهوره کاني ډبورې دي یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانیشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلي یا هم د الکلي په نوم سره مرکبات چې شي کړي جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کښې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په ان اس دوه سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګونه لري. سپین رنګه عنصرونه دي یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل د دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي. خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو وویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی سي چې په طبيعت کې و موندل سي. دا هغه څو مهمي ځانګړتیا و د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبري پیژنو چې یا هم د غوس خدابریل په نوم سره یادېږي، چې لاندې د مالیکولي فرمول د تاسو ویني، او یو بل مرکب مشهور کاني ډبري دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي، چې دا هم مالیکولي فرمول ده، او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فرمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني، او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فرمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهور کاني ډبري دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عنصر څخه یو هم موږ تاسو کلسیم پیژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کیږي، او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. تاسو ګرانو زده کوونکو، کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، موږ تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره ښودل کیږي، او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې له مخې د دروې څخه تر 4% پورې دوی چې لري شتون لري یا موجودیت لري، او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بڼه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په دې ترتیب د تباشیرو او د مرمرو دولومایت د پاندې ترتیب مهم رکبات یو هم د جسپوسیم په نوم سره یادېږي، او په فولرایدونو کې هم د ترتیب د نور عنصرونو کې د سچې دوه کلسیم یو ځای اومندل سي، البته په خالص ډول. رادو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو، کچیري موږ تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو، کچیري موږ تاسو کلسیم اکساید یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجې سانتي ګرید تودوخه د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی، کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی ده، او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي چیشه سوی ده پر اساس باندې تولید سوی ده. او بل کچیر ګرانو زده کوونکو، کلسیم هایدرو اکساید چې خپل د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي، دا هم یو مرکب د کچیر وګورو، د دې چونې څخه موږ تاسو د سمنټو په جوړولو کې زیات استفاده کوو، او دا مرکب چې د خپل د چونې د ډبرې ته کچیر یو اندازه تودوخه ورکول سي، په د هغه د تودوخ پورکول په نتیجه کې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاسته راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ، په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي، په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي، او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادېږي دا لاسته راځي، او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادېږي، او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریت چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده، دا مرکب ده چې هم دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای سي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وښي چې کلسیم سلفیټ د اوبو سره یو ځای کچیر دې ته اندازه تودوخه ورکول سي، د تودوخ پورکول سره موږ تاسو اوبه په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت شش په لاس راکوي، یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګراز د کوونکو، دا د کلسیم هغه مهم مرکبات چې موږ تاسو ولوسته. اول ګرانو زده کوونکو، د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې د کېدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کې د دې استفاده وسي، یو هم کولای سو چې د سخت اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو، او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه غازات او الکولی کی استفاده ورڅخه وسی، د سیمنټ په جوړولو کې، د شیشې په تولیدولو کې، د شګو او د سینورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي، د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کیدای چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو. کیدا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه و. رازو اوس د لوست په دې برخه کې مور او تاسو یو بل عنصر د چې هغه د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري. المونیم چې د پام دې ترتیب سره موږ او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کیږي، او کېدای شي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبور کې او هم د هغوی غلظت چې ده ډېر لږ ده، چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ کې دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ پکښې لیدل کیږي، او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلیو په مقابل کې یو امفوتریکي خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي، او کیدای شي د دې عمل چې امفوتریکي خاصیت لري د شبا فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي. نو عام دې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د پکشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 5% شتون لري، او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکي خاصیت په دې معادله کې لرو چې المونیم د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځای کې، او د دې ترڅنګ دوه مالیکول اوبه هم لرو چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکساید د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیل آزادیږي، چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو. اندې ترتیب سره راځو ګرانو د کون کوم را تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتو کلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم را تاسو وینو. تاسو ګرانو د کون کو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې سر ډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو. ګرانو د کون کو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوی طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو، چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده، چې لومړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسی چې د بایر دروش پر بنسټ باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو، داسې چې د لاس راغلي بوکسی ته کچیر موږ تاسو اویا د پنګو څخه اویا هم اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي، د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلېږي او بیا اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کېږي، او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه وروسته بالاخره موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیلېږي آزادیږي. او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لومړۍ طریقې یا هم مخکې له دې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنۍ طریقې پر اساس دا چې د 50% لګښت یې د دوی د زیاتې نسبت لومړۍ طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلیږي، چې بالاخره المونیم کلوراید څخه لاس راغلي المونیم کلوراید بیا ویلې کیږي او الکترولیز کیږي، او په نتیجه کې بالاخره موږ ته چې په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلا سي، چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه وه. بل ګرانو زده کوونکو راځو د المونیم حلجن لرونکي مرکبات وایو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو تر ډلې څخه شمیرل کیږي، او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو وینئ کچېرې دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب موږ ته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاسته راوړو، او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکساید شکلو پلاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستون د جملې څخه شمیرل کېدله. او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچیر د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي، په نتیجه کې شمیرل تاسو ته دایمیرونه پلاس راکي یا دایمیر ترې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو ویني المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیده یو ډیر قطبي مرکبات دي، نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کیدای شي چې دایمیر مالیکولونه په بڼه ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. که چیرې موږ تاسو وګورو د المونیم کلوراید د ترتیب سره د دوی هغه د هلوجنی لرونکو مرکباتو هغه د دوی دایمیرو د زیر سوپ هم د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب کې سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفې څخه فایل تر 130 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تیر لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص چې یو هم خپله د الدیهایدونه او کیتونونه وه، چې الدیهایدونه موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. مور او تاسو ویله چې کیتونونه چې دی خپل د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات دي کوم چې د کاربینول گروپ د الکایل د دوو گروپونو سره شش شوی وي، ایوز شوی وي، یا هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دی. چې مور او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپل هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي گروپ خپل د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي عبارت ده کیتونونو څخه دی. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو. دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو. یا ژغیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولای سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره. یعنی د لومړی د الکایل کلمه ورسره چش کوو، ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو، په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولای سو چې ډای میتایل کیتون. یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چش سوي دي، عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چش سوی ده، وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکای پاتیشنی او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنی کلمې چې سوي دي ذکر سوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر سوی ده. لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوی ده، یو هم مینس کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو میشودنه خپل د پاک په طریقه سره داس ترتیب پروچ لمړی اور زنجیر باید انتخاب سي چې د کاربینول ګروپ خپل پاغه کی چې شو سي نشته او سي باید وټاکل سي بیا ورسته نمبر وهانه د چې د نمبر وهول څخه ورسته د زنجیر له هغه کاربن څخه باید فایل سي کوم چې د کاربینول ګروپ پکښې وجود ولري او کوچنی نمبر وهانه چې شکرو ورته غوړ کړو نو لمړی د هغه کاربن نوم اخیستل کیږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوی وي او بیا ورسته کولای سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربن نمبر او هم دې ترتیب سره بلاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې ویني. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو ووایو چې په دوام کاربن باندې پروپانیون دی پروپانیون لومړی او زنځیر انتخاب سو بیا شماره ګزاري وشوله بیا په هم ترتیب سره د هغه کاربن نوم واخیستل شو چې هغه ته معاویزه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاویزه نه ده نفس شوې نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربن دوام کاربن باندې پروپانیون. یا هم په دوام مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی په دویم کښې پینتالین همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټوله د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپېژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. که څه موږ او تاسو وایو چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي که چیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي. خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یوه هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولی سي چې په اوبو کښې کیدای سي چې په زیات اندازه سره حل سي. یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري کیدای سي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي واوسي خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکې پر اساس باندې کیدای شي ډېر ټینګ او مستحکم واوسي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د هغوی مولي کتل لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټه وي. نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربوني زنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بېلابېلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بېلابېلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی سي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سره په پښتون کې تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاس والا یعنی کچیر موږ تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب ده د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي وینو چې موږ تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمی الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي کچیر وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن پاتوم باندې نشته ده نو په اوبو کې هغه حل شوی کیتونه او هایدریتي حالت چې د خپل یو تعادل کې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولونه چې شته رازو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولی شو چې لاسته راوړو داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي په هغه صورت کې چې ټیټ وي نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چشکېږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینې موږ او تاسو وینو دلته دویمي الکول د هایدروجن سیانایت سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په اخر کې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بړاسونو په حالت کښې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکړ په لاس راوړل تازو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه یې د څه په نوم سره یادیږي د کیتونونو مرکباتو څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون ده چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله عمومي فورمول یې سی درې ایچ پر او ده په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي خپله دا مرکب چې د یو بیرنګه مایع ده ډېر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکی ماده هم ده او په شپږ پنځوس درجه د سانتي ګرید کې په شیدو راځي په اوبو الکولو ایترونو کښې په هر نسبت سره کولی شي چې حل سي البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده کولی شي چې عضوي مواد په خپل ځان کښې حل کړي همدې ترتیب سره د ورنسو رنګونو د نوکانو د رنګونو البته پلاستیکونو او د غوړیو د رنګونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکي مادې په توګه بلل کېږي البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کښې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي دي نو د دې وګړو دغه تشې متیازې چې دي خپله د اسیتون بوی درلودونکي ده او اسیتون چې ده خپله په اوبه رنګه لمبه سره سوځي او په ډېرو ستونزو سره کېدای شي چې څه شي اکسیدایز شي نو دا هم یو هغه مهم مرکب و او دې ترتیب سره ګران زده کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوو طریقو سره چې یو هم خپله د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولاتو څخه چې 0.5% یې اسیتون دی خپله کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي خو دوام بیا کولی شو چې موږ او تاسو د دغه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخه پور کولو سره کېدای شي چې موږ او تاسو څه شي لاسته راوړو اسیتون لاسته راوړو یعنی دا چې کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکول کېږي کله چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي دې ته کولی شو په نورو میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې موږ او تاسو د لیلاندې دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخه ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ ازو گرانو زکون کو مور او تاسو دلوس در زونی برخی تر او رسیدولو چی پده برخی کشی مور او تاسو ارزونی که اوسو سوالون مطرح شویده چی لمره سوال ده ده اسیتون دو هم نوم ایبارت ده لچه شلو الیف میتایل کیتون بی اسیتون جیم پارمال دی های دال هیت سیو دو هم سوال اسیتون پا الکولو و بو پا هر نسبت حلیجه پا خانخال زیر که الیف و با بی ازوی جیم ایتر دال الدهایدون اسیتون که دایشی چی پس پراشر پینزه پسدم پا چش دول جلاسی سلور جواب دیگران زکون که یو پا که انتخاب که من نگران زکون که ساسو لطوجه سخاز مو جوتا سننانی روزی درسی موضوع پا هم دیزای پای دورسه تر بیارتون که لوست پوری چه چاره ولاری
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو